دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر لنجونو او خصوص سره تاوتریخوالی د بشري حقوقو نقص او ویجاړون کې بللې. یا دفتر وای په نړۍ کې له هر دریو خصوص یوې کورنۍ فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. د ادارې نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي له خصوص سره تاوتریخوالی عمدن د دوی د ژوند د ملګري له خوا کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو او خصوص سره تاوتریخوالی د بشري حقوقو نقص بولی او خبرداري ورکوي چې ویجاړون کې پایله لري او کې د شي پایله یې مرګوي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد رهګوزر څو شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویلي ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهګوزر وایي ټاکل شوی چې دوی څو ساعته وروسته د سفارت دروازې وتړي. د زیاته کړه د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو یې ثبت کړي او د ایران د بهرنوی چارو وزارت ته سپارلې. راغوزر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي، په ځانګړي ډول د تیر جمهوری نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. د ایټالیا د کالاباریا په ختیځ ساحل کې د پناه غوښتونکو ډوبه شوي یوه کښتۍ کې افغانان هم شامل دي. ایټالوي رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوي کښتۍ کې څه باندې سل تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 50 کسان ژغورلي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د 2 نورو میاشتو لپاره وغځاو. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایرانه افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دی. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمی د راتلونکي کال د وری تر ومې تمدید کړي، خو د طالبان حکومت سو واره هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوی. طالبانو د افغانستان د صادراتو د کچې د زیاتېدو ادعا کړي. د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي دمګړې د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیه ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزی هم د صادراتي توکي دي. ل امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان په بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. چاودنه نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې. چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسول پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې تایید کړي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا په غاړه نه دی خسته. د ترکیه مرګونی زلزله کې د ودانوی جوړولو کې د بې پروايي لکبل 144 کسان نیول شوی. د ترکیه د عدلی وزیر باقر بوزدغ پرون وویل چې اکثر نیول شوی کسان قراردادیان دي چې د ودانوی په جوړولو کې د بې پروايي په تور نیول شوی. د ډالر پر وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون 3,500 تومنه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5,500 تومنه تبادله شو. د ډالر او نور اسارو پر وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پر لپسې چټیږي او نن هم 1500 تومنه ټیټ شوه. د ازادۍ رادیو د ایران څنګه رادیو پر ډالر راپور سره سم د روان مریض کال له پیله تر اوسه پورې د بهرنوی اسارو پر وړاندې د ایران ملي پیسې 133 ټیټ شوه. د جرمني لومړی وزیر اولف شولز نوی ډیلی ته د خپل سفر پر جریان کې هڅه وکړه چې ډاکټر لاسکړي هینب د اوکراین په وړاندې د مسکو د ویجاړونکو جګړې لامل د روسیې د منځوي کولو لپاره د لویدیز د هڅو ملاتړ وکړي. یا لکټر لګه د دې هڅې خاند باندې ګرځي. شولز په نوی ډیلی کې د هینب لومړی وزیر نریندرا مودی سره کتلی. مودی ویلي هینب غواړي د اوکراین جګړه د خبرو او ډیپلوماسۍ لپاره پای ته ورسوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو تر نو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وای د وزارت په تیرو لسو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه د یو سل شپږ درش میلیون ډالرو نه زیات عواید راټول کړي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې په دغه مورد کې د افغانستان نه پاکستان ته د 2.8 میلیون ټنو د ډبرو سکاره صادر شوي دي. د وزارت وای سوداګرو ته د افغانستان نه بهر د هر ټن سکرو مصرف تر 280 ډالرو پورې تمامېږي. په موکړی د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وی چې بهر ته د ډبرو سکرو صادراتو په عوایدو کې ډېر زیاتوالی راغلی او د روان لمریز کال په لومړی لس میاشتو کې د افغانستان په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د صادراتو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ چې 1.6 میلیون ډالر کېږي عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حکمل امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ډبرو سکرو تر څنګ په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته په عمومي ډول صادرات زیات شوي چې د صادراتو څخه ترلاسه شوي عواید هم په بیساري ډول زیات کړي او نږدې 2 میلیارد ډالر ته عواید لوړ شوي دي.
سږ کال تقریبا نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي چې دا یو بیساري لویه لاسته راوړنه ده. عمده او اساسي سبب یې هغه سهولتونه دي چې د مالیه وزارت په شمول نور ارګانونو په مختلفو برخو کې ایجاد کړي دي. زموږ صادراتي توکو کې یا مدنیاتو کې یو مهم عنصر چې دی هغه د ډبرو سکاره دي چې نسبت په خواته هم په سیمه او نړۍ کې تقاضا ډېره شوې ده او هم صادرات ډېر شوي دي. یعنی روان کال 1401 کال د حمل څخه بیا تر جدي پورې زموږ د ګمرکات څخه شاوخوا 2.1 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره صادر شوي دي چې له دې درکه مالیه وزارت 2.3 میلیارد افغانۍ ګمرکي محصول یا عواید ترلاسه کړي دي.
د مالیه وزارت وایي وی چې سکل په لس میاشتو کې راټول شوي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله 2.2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت د تیر کال راهیسې د افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات پیل کړي چې اوس مهال هره ورځ د 6000 او 10000 ټنو ترمن د ډبرو سکاره دغه هیواد ته صادریږي. د مالی وزارت وایان احمد ولی حکمل هغو انتقادونو ته په ځواب کې چې دا وزارت پاکستان ته پارزانه به د ډبرو سکاره صادري ویل چې اوس مال له افغانستان څخه بهر ته د هر ټن ډبرو سکرو مصرف د 240 او 280 امریکي ډالر ترمن دی چې دغه وزارت د وی سیلې د مخې په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بی سره توپیر نه لري.
از موږ د افغانستان ریالټي ټیکس د کاریګرو پیسې د موټر کرایه بیا ګمرکي محصول د ټول چې واخیر افغانستان د صحت څخه خوځي شاوخوا د 250 څخه تر 280 ډالر پورې یو ټن تمامېږي. موږ که فیل حال نړیوال نرخونه ته وګورو تقریبا په دغه معیار کې دي. حتی ځینې هیوادونو نرخونه تر دې کښته هم دي. نو په هیڅ صورت نه غواړو او نه هم دا د پالیسي برخه ده چې موږ کوم شی دي ارزانه یا خپل تر هغه واقعي ارزښت په کم ارزښت باندې او خرڅي. دغه نرخو یا دغه تمام شت ته پکتو موږ خپل ریالټي ټیکسونه او ګمرکي محصول هم تاکو.
د طالبانو د حکومت د کانونو پټرولیم وزارت چارواکو د مخ ویلې چې دوی د ډبرو سکرو قرارداد د افغان سوداګرو سره کړي او افغان سوداګر به داس کار په پاکستاني سوداګرو خرڅي. افغانستان د نور طبي منرالونو د زیرمو ترڅنګ د ډبرو سکرو پریمانه زیرمه لري چې د تیر کال د مخه وسخه یوازې دنه په دغه هیواد کې د ژمي په موسم کې د خونو د تودولو لپاره کار اخیستل کېده. د اقتصاد یو استاد ایسار رضی د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا په صادراتو کې د زیاتوالي په اړه د خبرو شوو شمیرو په باب شک خي او وایي چې حتی دا شمیرې د دغه حکومت د مرکزي ایسایي د شمیرو سره هم یو څه توپیر لري. ښاغلی رضی امریکا غږ ته ویل چې که په رښتیا صادرات زیات شوي وي نو د صادراتو زیاتېدو اغېز باید په صادرونکو، بزګرانو او نورو هغو ګروپونو چې د صادراتو بهیر کې شامل دي لیدل شوی وي.
لذا ما فکر میکنم اصلا چیزی برای صادرات چیز قابل توجه نداشتیم در واقع، ولی ادعای طالبان چنین چیزی را برخلافش را ثابت میکنم. اگر در آینده بتوانیم عواید صادراتی را افزایش بدیم قطعا اقتصاد مردم بهتر خواهد شد، وضعیت کسب و کار در افغانستان تغییر خواهد کرد.
خود نړیوال بانک دروان لمریز کال د سلواغی په شپږم په راپور کې ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د اوړم میلادي کال پرتله د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه و او د دغه کال په 9 میاشتو کې 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي وو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیوي خبرونه درولې دي. خطر دی وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
پاکستانی رسنیو د چارواکو له کوله خبر ورکړی چې پاکستان د افغانستان طالبانو ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو د پیل په صورت کې د افغانستان دننه د بریدونو خبرداري ورکړی دی. د رواني فروری میاشتې په 22مه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د پاکستان د مرکزی استخباراتو رئیس جنرال نوید انجم په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او ولکې چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو او فعالیت په اړه د افغان طالبانو سره خبرې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
له هغه وروسته چې درې ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر او دغه هیواد د استخباراتو رئیس افغانستان ته سفر وکړ، پاکستان کې یو شمېر رسنوی د پاکستان د رسمي خو نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړي چې افغانستان ته تللی پاکستانی پلاوی له طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې د اقدام کولو او د دې ډلې لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو له اعلان څخه د منې کولو غوښتنه کړي. راپورونه وایي چې پاکستان د اقدام نه کولو په صورت کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړي.
نو د پاکستانی چارواکو دا وینا وا چې مونږ هغه ته دا وویل چې کچری دا دوانه د دوی غوښتنې پوره نشوي، دا غوی په ضد باندې ګامونه پورته نشو او هغه دغه د سپلی عملیات په پاکستان کې پیل کولو اعلان وکړ، بیا د پاکستان سره دویمه بل لار نشته سوای د دینه چې مونږ به په دغه ځای کې د پاکستانی طالبانو په ضد باندې بریدونه کوو، دا غوی په ضد باندې به عملیات پورته کوو.
لدی وړاندې په افغانستان کې یو شمېر پخوانوی امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو د موجودیت لامل د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترنګل کېدو د امکان خبر ورکړی.
I think there is
په افغانستان کې هم د نورو ترهګرو گروپونو د غړو د موجودیت او د طالبانو لخوا د دوی لکټر لګه پټ ملاتړ په اړه شکونه موجود دي. زه فکر کوم چې په دې اړه د پاکستان او طالبان ترمنځ اختلاف زیاتېدونکی دی. پاکستان په ښکارا داسې فکر کوي چې افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړي ده او له هغوی څخه ملاتړ کوي.
طالبانو د پاکستان د اوسنۍ خبرداري په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې څو څو ځله ترهګرو څخه د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. پوښتنه دا ده چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې څه ډول اقدام کولی شي.
زه دا فکر کوم چې که په پاکستان کې د تحریک طالبان د خوا تاوتریخوالی په دغه منوال دوام وکړي، دا کار به پاکستان یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د هوایی بریدونو او ورته اقداماتو کولو ته وهڅوي.
نور شنن کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو پر وړاندې د پاکستان اقدام به یوازې د ډیپلوماټیکو فشارونو تر بریده وي.
Well, we will have to work then موږ باید له گاونډي هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، همدارنګه د روسیې او چین په څیر هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سیاسي فشار راوړو. زه فکر کوم چې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې د کومي پوزي لارې د کارولو امکان نشته.
افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د تللی پلاوی له سفر وروسته د پاکستان د بندنوي چارو وزارت ویلی چې دوی د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتی دونکو غواخونو خبري کړي. خود دې برخلاف د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له دفتر خبره شوی خبر پانه کې راغلي چې طالبانو له پاکستانی پلاوی په تورخم او سپین بولدک افغانانو ته د تګ راتګ لپاره د لازم او اسانتیا او د رامنځته کولو غوښتنه کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي د طالبانو د واکمنې دورسته امریکایي سوداګرو له دغه پوهنتون سره مالی ملاتړ بند کړي. د امریکایي پوهنتون د افغانستان څنګ مسولین په امریکا کې د مشتو افغانانو غوښتي چې د پوهنتون نه مالی ملاتړ وکړي سو د افغانستان ځوان نسل خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. پام وکړي د رپورت ته.
د 2021م کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د لوړو زده کړو مسیر یو ځل بیا بدل شو. طالبانو د نجونو پر مخ د پونتون دروازې وتړلې او ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم وتړل. له دې ټولو محدودیتونو سره سره امریکایي پونتون چې د افغانستان په کچه یو معتبر نړیوال پونتون ګڼل کیږي خپل تعلیمي بهیر ځنډولای نه دی. د پانتون مشران وایي چې دوی اوس هم په افغانستان کې محصلین لري چې د قطر نه استادان ورته سبق وایي.
We really need the diaspora to
موږ د امریکا مشر افغانانو مرسته ته واقعا اړتیا لرو چې په افغانستان کې زموږ د محصلین ملاتړ کوي. موږ په افغانستان کې دننه تقریبا 600 محصلین لرو چې آنلاین زده کړې کوي. نور څوک نشي کولی هغه څه چې امریکایي پانتون په افغانستان کې کوي.
د مرستو د راټولولو او په افغانستان کې د لوړو زده کړو د راتلونکي په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ د امریکا په ورجینیا ایالت کې د پانتون مشرانو له امریکا مشت افغانانو سره یو غونډه لرله. د غونډې سمبالونکي وایي چې دوی د تعلیم د زمینې په برابرولو له افغانانو سره بحث کوي.
په افغانستان کې اوس د تعلیم وضعیت ناوړه دی. هغه څه چې په خبرونو کې اورو خوشنوونکي دي، خو زموږ مخه دا ده چې خپل محصلینو ته په لوړ کیفیت د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړو او د پوهې ډیوه بل وساتو. موږ نه پوهیږو چې بیا به څه پیښیږي، خو موږ خپله هیله مندي لرو. افغاني نجونې خپل هیلې له لاسه مه ورکوئ. دا ډیره ساده ده چې په سخت وخت کې هیله وبایلو چې سهار له خوبه پاڅي او ښوونځي ته تللی نه شي. دا ډیره خوشنوونکې ده. یو ټولنه هله نیک بخته کېدای شي چې په تعلیم سنبال نارینه او ښځې ولري.
د شمیرو لمخې په 2001 کال کې د طالبانو د لمړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ 140 خصوصي پوهنتونونه تاسیس شوي وو چې زرګونو نجونو او لکانو پکې زده کړې کولې. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له ثانوي او لوړو زده کړو څخه بې برخې دي. امریکا کې میشت افغانان وایي چې د خپلو ځوانو وطنوالو د تعلیم لپاره تر خپلې وسې همکارۍ ته چمتو دي.
نه بسیار بریم مهم هست و خیلی هم خوشحال هستم که ما مجهز به یک دایاسپورای بسیار بزرگی در حداقل در این منطقه واشنگتن دی سی هستیم، به خاطر که همین دایاسپورا هستن که با پالیسی سازان در تماس هستن، با سیاست گذاران در تماس هستن، با کسانی که میتونن روی آینده افغانستان تأثیر بگذارن، روی سرنوشت مردم افغانستان در داخل تأثیر بگذارن، اینها در تماس هستن.
یک چیزی که در وطن ما همیشه کمبود بوده اینمی بوده، مثلا در این 34 سال گذشته که تحصیلات به اندازه کامل برای هر کس نبوده و مخصوصا در این چند سال گذشته بیخی کمتر شده. سو از این نگاه و هر چقدر زیادتر ما بتونیم کمک کنیم، تشویق کنیم و از خارج و از دولت‌های دیگه که بتونن کمک کنن و این اجازه رو بتن امکانات زیادتر کنن برای جوانان که تحصیلات کامل‌تر داشته باشن.
طالبانو تر امر سانی پوره دنجون خونزی او پوهنتونونه بند کړی دي. د خونزیو له بندیدونه څه باندې 1500 ورځې او د پوهنتونونه څه باندې 3 میاشتې تیریږي. د ټولو سترګې پسرلی ته دي چې طالبان به خپل پریکړه بدل کړي. خدغه هیلمندی ډیره کمرنګ ده او ګمان نکېږي چې تعلیمی مراکز دي دنجونو پر مخ خلاص شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په یوکرین کې د روسیې جګړې د پاکستان ستونزې هم زیاتې کړې. د رپورت په اساس د پاکستان په وارداتو تړلې اقتصادي د بیو د لوړېدو سره مخ شوې. د یوکرین د جګړې یو کال وروسته اسلام آباد نه یوازې د روسیې په اړه بې طرفه ډیپلوماتیک دریس ته دوام ورکوي، بلکې هڅه کوي د ارزان انرژي د ترلاسه کولو لپاره د مسکو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. په موکړې د رپورت ته
اوکراین کې د روسیې جګړې د علي حسنیان هغه پلان خراب کړ چې په بهر کې په وړیاتو غد تیب زده کړې کولې. حسنیان د هغو سلګونو پاکستانی محصلینو له جملې څخه و چې اوکراین ته د روسیې د ټانکونو د ننوتلو په مهال له اوکراین څخه وتښتیدل.
زه په اوکراین کې د شرایطو له امله له هیڅ چا سره په اړیکه کې نه یم. ما پاکستان کې هم په تیب پوهنځي کې د شاملېدو غوښتنه وکړه، خو دلته لوړو نمرو ته ضرورت و چې له امله یې بریالی نه شو.
په نړیوال کچه د روسیې جګړې پاکستان د وستونځمن حالت سره مخامخ کړی دی. تیر کال کله چې روسیې په اوکراین خپل ټانکونه ورمرش کړل، په ماسکاو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې انځورونو اسلام آباد شرمنده کړ.
همدارنګه پاکستان د هغو ځنو نورو هیوادونو تر څنګ ودرېدو چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندلو یې ډډه کوله.
I think the broader dynamic was
زما پان ستر لامل دا چې پاکستان غوښتل له ټولو سترو قدرتونو سره خې اړیکی وساتي. دا پښتنه په اصل کې له چین سره د امریکا د سیالۍ په اړه راپورته شو، خو زه فکر کوم چې دا خبره پر ځای و چې موږ غواړو له امریکا، چین، روسیې او نورو ټولو قدرتونو سره خې اړیکی ولرو.
پاکستان د خوراکي توکو د کمښت لامل له روسیې څخه د غنمو واردات زیات کړي دي او بالکل هغه ډول چې گاونډي هیواد هند له مسکو څخه د ارزان انرژي واردات په بیساري ډول لوړ کړل. پاکستان د روسیې د تیلو او غازو د تخفیف غوښتنه هم وکړه. دواړه خواوې ښایي د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یوې رسمي موافقې ته سره ورسیږي. په پاکستان کې د اوکراین سفیر مارکیان چوچاک وایي د جګړې په مهال له روسیې سره سوداګري او د اسلام آباد به طرفه پاتې کې دوه پالیسی په نهایت کې له ماسکو سره مرسته کوي.
یو
مسؤل هیواد باید له دې حقیقت څخه سترګې پټې نه کړي چې له روسیې سره د سوداګرۍ په برخه کې ممکن د تیلو د پیسو له لارې د جګړې ملاتړ وکړي.
اوکراین چې پاکستان ته د غنمو لوی ارزه کوونکی هیواد دی، د جګړې له پیله یې دوه اړخیزه سوداګري 3% کمه شوې ده، ځکه چې صادرات یې د روسیې تر بریدونو لاندې راغلل. خای چوچک وایي چې پاکستان د اوکراین پر ضد روسي يرغل وغندي دا په دې معنا نه ده چې د لویدي زلاس پوڅه بشي، دا خای د یو خپلواک دولت دریځ وي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا په سیاتل ښار کې د افغانستان د لیکوال په قصه جوړ شوی مستند فلم ننداري ته وړاندې شوی. دا فلم د 1000 سپلندډ سنز په نوم دی او په کې د دوه افغانانو خزو ژوند ته کتنه شوې. پام وکړئ د رپورت ته.
د خالد حسینی ناول چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د دوه افغان خزو پر ژوند لیکل شوې، تیر تاریخ ته یوازې کتنه نه بلکې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسر په دغه هیواد کې د خزو د سخت ژوند یو ډول انزور دی. د دې ناول پر بنسټ د جوړیدونکو اوپرا ډایریکټر رویا سعادت وای د چاري د اوپرا هنري کار سخت کړي.
موږ یو خو د افغانستان هغه خولي بڼګورو رنگونه ژوند لپاره د خلکو خوشاله یعنی په ځانګړي ډول هغه وخت چې خلکو ازادي لرله، بیا کورنۍ جګړه پیل شوه او طالبان راغلل.
په 2021 کال کې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ته رسیدلو د زرو ځلیدونکو لمرونو د ناول کیسه یو ځل بیا تکرار کړه.
اوس مهمه دا چې د افغان خزو په اړه د عاطفي د خزو د توانمندۍ او د هغه خزو چې دغه ارزښتونو لپاره مبارزه کوي په اړه خبرې وشي او هغه منعکس شي.
رویا سعادت وایي غواړي د اوپرا له لارې د افغانستان د خزو اوسنی ژوند تمثیل او امریکایانو ته د افغانانو ناوړه حالت وښيي.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلکو ته خایو چې د خلکو ترمنځ اړیکه موجوده ده او دا د زړونو اړیکه ده. دا هغه ډول تړون نه دی چې تل زموږ د حکومتونو ترمنځ د خلکو اړیکه ده، او هم دا لامل دی چې زما دا شیبه خوښه ده.
د دې اوپرا تنظیمونکي وایي چې د امریکا د واشنگټن ایالت سیاتل ښار اوپرا لپاره د دې غیر عادي اوپرا موخه نه یوازې د افغانانو بد ورځ نړۍ ته ښودل دي، بلکې په ټوله کې د افغانستان کلتور ته وده ورکول دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ما خامنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2510 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
کاروبار
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د پولیو په وړاندې چټک مبارزه روانه ده چې د غوارس په افغانستان کې مهوشي، خو لا هم د تخار ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې خلک د واکسین کولو انکاري دي. اشک الله جلال زوی د تخار نه رپورټ شلیکلی.
د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو مهوه کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمېر داسې سیمې شته دي چې د دې چټکې مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. داسې منکري کورنۍ د تخار ولایت په یو شمېر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لا علاج ناروغي ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري او موږ جدي موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولیږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د امیرختیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو مرکز په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوب د داسې کورونیو په اړه چې ماشومان ته واکسین نه کوي او سرنګه د ویروس د مهو کولو پروسه ګړندې شي، امریکا غاک ته ویل
د عامه ذهنیت جوړولو لپاره زما په انور لار داده چې دینی عالمان د خپل ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي. همدارنګه په خونځوي کې د خوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي. د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي او په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکو امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي او د ګزړن ویروس د مهو کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او لاغې بعد په روغتونونو کې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
زه درې اولادونه لرم. تیر سال چې زما کلی ته کله کمپاین راغی نو ما ونش کولای خپل ماشومان واکسین کړم، نو ځکه زه یو ښوونکی هم یم، بیا مې هغو کلینیک ته ویورله واکسین مې کړ. نو ماینده او پلانونه باید ډېر کوښښ وکړي خپل ماشومان واکسین کړي تر څو ګوزندې ونه وهي او وجود یې د دغې ناروغۍ په مخ کې وقایه شي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو د بیړني مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومین وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کوي او تر څنګ به یې له مختلفو سیمو محیطي سیمپلونه هم واخلي او معلومه به کړي چې کومې سیمې خطرناکې دي.
ټول هغه واکسین او د غیپ برخه کې مو د دوی کورنۍ د لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې هغه د سوشل میډیا، پرنټ میډیا او د مشرانو لخوا نه ترسره کیږي. همدارنګه د سرویلانس سیستم د قوي کولو لپاره مو پروګرامونه لرو. هم کوشش کوو چې سیمپل په وخت انتقال او تشخیص وشي.
په داسې حال کې چې افغانستان د تیرو څو کلونو په پرتله د ګزان تر ټولو کمې پیښې لري، کوشش دا دی چې ویروس مهو شي او د مهو کولو یوازینی حل ماشومانو ته د دوه ساسکو واکسین رسول دي. اشق الله جلازوی، امریکا غږ آشنا رادیو، تخار.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.